افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې له دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. په خوته د رسیدو په چارو کې طالبان د حکومت د دولت وزارت وای په تیرو څو ورځو کې سخت بارانونو او سیلونو له امله لکتر لګه درې شتنه مړ شوي او وو شتنه نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت وایان مولا جانان سایخ نن یکشنبه په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان په شلو ولایتونو کې څه باندې 600 کورونه ویجاړ او ډېر کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. ښاغلی سایق بادغیس، اروزګان، فراه، کندهار، تخار، زابل، پروان، ننګرهار، هلمند، کابل، خوست، دایکونډي، کونړ، کاپیسا، پنجشیر، پکتیکا، پکتیا، لوګر، لغمان او هرات هغه ولایتونه یاد کړل چې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله ډېر زیانمن شوي دي. په عین حال کې طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له سبا دوشنبه څخه تر پنجشنبه پورې د هیواد په سندیزو حوزو کې د اوبو د اندازې د لوړې دوه او سیلونو د راوتلو وړاندوینه هم کړې ده. د وزارت په یو خبر پڼه کې ویلي چې د ناڅاپي اورښتونو او سیلونو ډېر احتمال د هری رود، هلمند، شمال، کابل او امو په سندیزو حوزو کې شته. د طالبان حکومت پر اسرائیل ایران د تیر شپې بریدونه مشروع بلل. طالبان د بندنیو چارو وزارت نن یکشنبه په یو خبر پاڼه کې په دمشق کې د ایران پر کنسلګری اسرائیل ته منسوب برید نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بلل او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلې ده. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د نړۍ او سیمې له ټولو مهمو لوبغاړو غوښتي دي چې په سیمه کې د کړکېچ د لا پراختیا د مخنیوي لپاره د اسرائیل د کړنو مخه ونیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي پر اسرائیل له هوایي بریدونو وروسته په سیمه کې د تهران متحدینو ته له مخکې خبر ورکړل شوی و. د ایران د اسنا خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلي عبداللهیان ویلي په سیمه کې خپلو ملګرو هیوادونو ته له عملیاتو 2 ساعته مخکې خبر ورکړی و او ورته ویل شوي چې د مشروع دفاع په بڼه د ایران ځواب حتمي دی. دا نه ده څرګنده چې آیا د ایران متحدینو ته د دغو بریدونو د دقیق وخت په اړه خبر ورکړل شوی و او که نه. په راپور کې دا هم نه دی ویل شوي چې په سیمه کې کومو هیوادونو ته خبر ورکړل شوی دی. خو د ترکیې ډیپلوماتیکو سرچینو رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې ایران له مخکې د اسرائیل پر ضد له پلان شوو عملیاتو خبر ورکړی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن په ټلیفوني خبرو کې خپل ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان ته وویل چې ترکیه نه غواړي په سیمه کې کړکېچ لا پراخ شي. د ترکیې د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله عبداللهیان هغه ته ویلي چې د اسرائیل په وړاندې د ایران غچ اخیستونکي عملیات پای ته رسیدلي، خو که بیا پرې برید وشي نو نوي عملیات به بیا ترسره کړي. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د بریتانیا، فرانسې او جرمني سفیران د هغه څه په خاطر چې پر اسرائیل له تهران د بریدونو په وړاندې د دوی غیر مسؤلانه دریځ ښودل شوی احضار کړی دی. دا خبر د ایران نیمه رسمي خبري آژانس کارګر ورکړی دی. دغه درې اروپایي هیوادونو د ایران دغه بریدونه غندلی دي. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرڅوک په یو پیغام کې د خپل هیواد پوځ او هوایي ځواک ستاینه وکړه او د ایران د بریدونو په مخنیوي کې د هغوی بری د ویاړ وړ وباله. د دې وزارت د امنیت وزیر او د ملي اقتدار ګوند مشر ایتمار بنګویر بیا په یو اعلامیه کې ویلي چې اوس دوی د ایران پر ضد یوې ځپونکې حملې ته اړتیا لري. د اسرائیل پوځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ایران د اسرائیل لور ته لږ تر لږه 160 بالاستیک توغندی وشتي. د پوځ ویلي د ټولو توغندیو مخه نیول شوې او یوازې څو د اسرائیل په خاوره لګېدلې. ایران د غرض پر اسرائیل د پلسګونو بې پیلوټ الوتکو برید هم ترسره کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. د ملګرو ملتونو په ګډون ډېر شمېر هیوادونو دا حمله غندلې او ژر تر ژره د کړکې د اواري غوښتنه کړې ده. ایران وایي دا بریدونه په دمشق کې د اسرائیل له لوري د ایران پر کنسلګری د برید په ځواب کې کړې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت پر اسرائیل د ایران حمله مشروع دفاعي اقدام وباله. د نړۍ او سیمې له ټولو مهمو لوبغاړو غوښتل چې په سیمه کې د کړکېچ د لا پراختیا د مخنیوي لپاره د اسرائیل د کړنو مخه ونیسي. د کړکېچ د احتمالي پراخېدو اغېز به پر افغانستان څه وي؟
خامخا هر هغه تنګلتیا چې دلته رامنځته کیږي په افغانستان باندې تاثیر کوي.
په ایران کې افغان کډوال هم وضعیت اندېښمن دي.
امروز صبح ما قسمه
نن سهار چې له کوره ووتم غوښتل مې چې کار ته ولاړ شم. دوکانونو او هر ځای کې پولیس ولاړ و، پلټنې کولې او ډېرې پوښتنې کولې.
ایران پر اسرائیل دغه برید وروسته له هغې کوي چې څه موده مخکې په دمشق پر کنسلګرۍ په برید کې چې پړی پر اسرائیل اچول شوی د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د یوه مهم قومندان په ګډون څو افسرانو وژل شول.
ایران د خپل عزت لپاره چې خپل هغه وقار وساتي دغسې حملې ته اړتیا درلوده.
آیا اسرائیل به د دغه برید غچ واخلي؟
د دې احتمال ډیر زیات دی چې اسرائیل ورته برید وکړي او د ایران هغه نظامی تاسیسات په ځانګړې توګه هغه اټومي تاسیسات تر برید لاندې ونیسي.
او د افغانستان په اړه په راپورونو کې به د وروستیو بارانونو او سیلونو د زیانونو په باب واورئ.
درې دېرش کسان شهیدان او اووه دېرش کسان زخمیان شوي دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مهم واوریدل، د طالبانو حکومت پر اسرائیل د ایران د تیر شپې بریدونه مشروع بلل. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت نن یک شنبه په یوه خبر پاڼه کې په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ اسرائیل ته منسوب برید د نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بلل او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. په عین حال کې د نړیوالو او اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په سیمه کې د ایران او اسرائیل ترمنځ ترینګلتیا به د افغانستان په لا د مخه کړکېچن اقتصادي، سیاسي او نظامي وضعیت به اغیز نه وي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل او د ایران برید د دغه هیواد مشروع دفاعي اقدام بللی دی.
د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې نن د دغه وزارت بیان عبدالقاهر بلخی په خپل ایکس پاڼه خپره کړې راغلی، سیونیستي رژیم د خپلو جنایاتو په دوام د اپریل په لومړۍ نیټه د ټولو ډیپلوماتیکو نورمونو او نړیوالو قوانینو پر خلاف د سوریې پلازمینه دمشق کې د ایران سفارت کنسلي څنګه په نښه کړه، چې په ځواب کې د ایران اسلامي جمهوریت تیره شپه مشروع دفاعي اقدامات ترسره کړل. په اعلامیه کې سیمه او نړۍ له نورو هیوادونو هم غوښتل شوی چې د دوی په ټکو د اسرائیل د رژیم د جنایتونو پر وړاندې خپلې هڅې ګړندې کړي. هممهاله په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر هم په اسرائیل او د ایران د بیگانې شپې د توغندیز او درون الوتکو برید په غزه د اسرائیل د یرغل پایله ګڼي. سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل
دغه حمله په غزه باندې د اسرائیل لخوا یرغل پایله ده. نو ضروري ده چې اسرائیل سملاسي په غزه بل یرغل ته د پای ټکی کېږدي ترڅو جګړه او د هغې عوامل له منځه لاړ شي.
په دمشق کې د ایران په کنسلګری برید چې د وري په 13 شوی و، په ترڅ کې د سوریې او لبنان لپاره د ایران د سپای پاسداران د قدس ډلې مسؤول قومندان محمد رضا زاهدی په ګډون د دې ډلې وطن چارواکي وژل شوي وو چې ایران وایي ځوابي برید ته یې اړ کړ. د اسرائیل د دفاع وزارت بیا د ایران د حملې په اړه ویلي، ډېر توغندي د دوی پولو ته له رسېدو وړاندې د دفاعي سیستم په وسیله له منځه وړل شوي. د نړیوالو او اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په سیمه کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ ترینګلتیا به د افغانستان په لا د مخه کړکېچن اقتصادي، سیاسي او نظامي وضعیت بې اغېز نه وي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه غوث جان باس وایي افغانستان په خپله دا مهال له سیاسي، نظامي او اقتصادي پلوه په یوه کړکېچن حالت کې دی، نو په خبره یې په سیمه کې هر ډول بدلون به په افغانستان اغېز ولري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
خامخا هر هغه تنگلتیا چې دلته رامنځته کیږي په افغانستان باندې تاثیر کوي. دا په داسې حال کې چې افغانستان خپل اوس په ډېر یو لوی کړکېچ کې پروت دی او راتلونکی ډېر روښانه نه ده. دا په ټولیزه توګه کېدای شي چې نورې زمینی مساعدې کې د افراطي ډلو ټپلو ته
د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر بیا د افغانستان پر اقتصادي وضعیت په سیمه کې د روانې تنگلتیا د اغېزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ایران د افغانستان د ګاونډي په های سعود افغانستان د تجارتی او ترانزیتی شریک پیس بانده، دا به د افغانستان په اقتصاد بانده یو اندازه منفی تاثیر ولري. د افغانستان اوس چې د چابهار مسله ده او غواړي چې افغانستان د دغه لارې خادرات او واردات ولري، په دغه سې کې به یو اندازه ستونزې پیدا شي.
د دونه د چیرات د محل د میلیونونو افغان کډوالو قربه هم دی او تیر ورځ په دې هیواد کې مشتو یو شمیر افغان کډوالو ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې د وضعیت په بدترې دو سره حیران دي چې چیرې ولاړ شي، ځکه خپل هیواد ته پستنې دو سره به د دوی په ټکو له جدي امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
ایراني چارواکو ویلي چې پر اسرائیل په وروستیو بریدونو سره خپل هدفونه ترلاسه کړي، خو اسرائیلي چارواکو بیا ویلي چې د ایران د توغندیو او د ډرون الوتکو نه نوي سلنه بریدونه شن کړي دي. نور به له اسمت سره ونه واورو.
د ایران اسلامي جمهوریت په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د اسرائیل د هوایی برید په جواب کې تیر شپه د اسرائیل په لور د توغندو او بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. اسرائیل وایي چې د دې بریدونو په ترڅ کې له ایران، عراق او یمن څخه د دغه هیواد لور ته تر 300 ډیری بی پیلوټ الوتکی او توغندي وټغول شول، چې تر 200 ډیر توغندي بالستیک او کروزو چې د ایران له خاوري ورو وشتل شول. لدی بریدون وروسته چې د ایران د سپای پاسداران د هوایي ځواکونو لوري وشول، اسرائیل وویل چې پوځي لخپلو متحدانو سره یو ځای د ایران لوري د نه نیوي سلنه وشتل شوی توغندو یو بی پیلوټ الوتکو مخنی ولی او په هوا کې ویجاړ کړی دی. اسرائیلی چارواکو ویلي چې د ایران د تیر شپې د حمله په نتیجه کې د دغه هیواد یو پوځي مرکز ته معمولی زیان اوښتی او یو وکلن ماشومه سخته ټپي شوې ده. وان حمل په جرلسمه په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د برید لوخته چې د قدس ځواک د قماندان محمد رضا زاهدی په شمول د سپای پاسداران او جکپوري افسران پکې ووژل شول، د ایران لوري پر اسرائیل د غچ اخیستون کې برید احتمال ورکول کېده. د ایران د حمله د احتمال زیاتی دو سره اردن د شنبه په ماشام اعلان وکاو چې خپل هوایی حریم او قلمرو موقتا د ټولو الوتنو پر مخ بندوي. عراق هم پرون سهار خپل هوایی حریم ټولو الوتنو ته منع اعلان کړ. نن یک شنبه سهار وختي د سوریه په پوله کې د جولان د لوړو د لویدیځ غاړې په الخلیل، بحر المیت او بیر شبه کې د 14 راپورونه ورکړل شول. له دې سره هم مهاله په اسمان کې د اسرائیل د هوازه توغندو او توغندي ضد سیستمونو وړانګو اسمان روښانه کړ. امریکا او فرانسې د ایران د بریدونو په وړاندې د اسرائیل په دفاع کې مرسته وکړه. د اسرائیل د پوز ویندوی دانیل هاګاری نن وویل فرانسې یو له هغو هیوادونو څخه و چې د ایران د تیر شپې د حملو په مخنیوي کې له اسرائیل سره مرسته وکړه. د په وینا فرانسه ډیره ښه ټکنالوژي، جیټونه او رادارونه لري. د جرمني د باندنو چارو وزیر انال نابربوک هم په یو پیغام کې اسرائیل محکوم کړ. وی ویل چې په کلکه د اسرائیل ترڅنګ دریږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا وویل چې د په امر او د اسرائیل د دفاع لپاره د امریکا پوست تیره اونۍ سیمې ته الوتکې د بالستیک توغندوی دفاعي سیستم او جنگي بیړۍ ولېږلې. د دغه ځواکونو او تجهیزاتو په وسیله او د امریکایي ځواکونو د فوق العاده مهارت لکبله د اسرائیل په لور ټول وشتل شوی توغندي او درونونه شنشول. جو بایدن دا هم وویل چې د ایران یرغل ته د ګډ ډیپلوماټیک ځواب په اړه د همغږۍ لپاره نن یک شنبه د ودلیل مشانو سره غونډه کوي. همداراز ټاکل شوی دی چې د نیویارک په وخت نن مازیګر د اسرائیل په غوښتنه پر دغه هیواد د ایران د حملو د څېړلو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړه شي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز محمد باقری نن اعلان وکړ چې د ایران له لوري پر اسرائیل د بی پیلوټ الوتکو او توغندو بریدونه د ایران له نظره پای ته رسیدلی او ایران د نورو حملو نیت نه لري. د ادعا کړی چې په دې بریدونو کې د اسرائیلو نواتم هوایی اډه او د اسرائیل په شمال کې یو اډه په نقشه شوی چې دواړه د پام وړ ویجاړی شوی او لکاره لویدلې دي.
راپور کوم واوریدل چې ایران پر اسرائیل دغه بریدونه ورسته له هغه کې چې سمود مخ کې په دمشق پر کنسولګری په برید کې پړې پر اسرائیل چول شوې دي. ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو دی او مهم قومندان په ګډون څو افسرانو وژل شول. د ایران د چارو پو ایساستانګزای وای په دمشق کې د ایران پر کنسولګری له برید ورسته ایران دغه سی و برید ته اړتیا درلوده چې تر سره کړي.
دا واقعا د بدلانه پیچومه دی. یعنی لومړي ځل لپاره د ایران له خاورې مستقیما په اسرائیل برید کېده په سیمه کې یو لوی خبره ده چې داسې تبعات لري. سوریه کې د ایران په کنسولګری له حمله ورسته ایران د خبرګون ته اړتیا درلوده، ځکه چې هغه نیابتي کسان د ایران چې په سیمه کې ستاسو د اسرائیل په خلاف عملیات کوي جنگ بوختی دغه حمله ته جواب نسوي. لانه ایران خپل عزت لپاره دی لپاره خپل هغه وقار وساتي دغه سی حمله ته ارتیا درلوده. فکر کوم چې تر دې زیات ایران نور اقدامات هیله نه لري، نه غواړي چې په لوی جنگ کې دا گیر سي.
د ایران د چارو پو ایسا استانک زایو د اسرائیل نږدې متحده امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلی چې اسرائیل د ایران د بریدونو په مخنیوي کې وښو د چې څوک د دې هیواد امنیت جدي ګواښ نشي متوجه کولای. اوس پوښتنه دا ده چې آیا اسرائیل چې له دې مخکې پر خپلې خاورې د بریدونو په وړاندې سخت عکس العملونه ښکاره کړي د ایران د دغو بریدونو غچ واخلي؟ دا پوښتنه د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل د امریکې په پیل کې د نړیوالو اړیکو له کارپوه شفیق هم در څخه کړې ده.
زه فکر کوم تر دې وړاندې هم اسرائیلو چارواکو دا خبره کړې وه که چېرته ایران مستقیما په دوی باندې برید وکړي نو دوی به ورته برید وکړي، نو د دې احتمال ډیر زیات دی چې اسرائیل ورته برید وکړي او د ایران هغه نظامی تاسیسات په ځانګړې توګه هغه اټومي تاسیسات چې وو چې مخکې له دې نه په وار وار دوی ګوتڅنډنه کړې وه که چېرته دوی تر ګواښ لاندې شي نو دوی به دغه ځایونه بمباروي. زه فکر کوم دوی به هماغه ځایونه تر برید لاندې ونیسي او زه فکر کوم دا برید به مستقیمن وي او یوازې به د اسرائیلو د خوانه نه وي بلکې دغه متحدین به ورسره وي.
اوس که چیرې د تقابل مسله کیږي او اسرائیل سره متحدین یو خوا ودرېږي، ایران کوم داسې متحد بیا لري چې د دې جګړې یا دا بریدونه دوام کوي یا د حملې دوام کوي چې د ایران ملاتړی شي په سیمه کې او یا هم په نړۍ کې؟
دا جنگ اوس تقریبا دو قطبي شوی دی. د اوکراین تر حالاتو وروسته یو طرف ته تاسو ګورئ روسیا ده، چین دی، ایران د شمالی کوریا ده او ځینې نور هیوادونه هم شته دي، لیکن بل طرف ته ناټو ده او دغه غړي هیوادونه دي او په دې منځ کې بیا اسلامي هیوادونه دي چې هغه تر ډېره حده پورې توانایي د دې نه لري چې ځکه هغه اقتصادي ستونزې لري او خپل د امنیتي ځواک دومره نه دی چې په دغه نړیوالو مسایلو کې داخله شي. زه فکر کوم د دې ماجرا تر شا به روسیا او چین وي، لیکن زه فکر نه کوم چې مستقیما به چین او روسیا و دغه جنگ ته راودانګي، ځکه چین په دې باندې پوهیږي چې امریکا غواړي چین په یو ځای کې نه یو ځای کې دوی ښکیل کړي او همداراز روسیا خو لا په اوکراین کې ښکیل ده. نو که چېرته دغه جنگ ته مستقیما دغه دواړه هیوادونه راځي نو دا په دې معنی چې دریم نړیوال جنگ به پیل کیږي. نو زه فکر کوم چې د جنگ تر شا به دغه دواړه هیوادونه یې کېدای شي د ایران سره په د ټکنالوژي په برخه کې، د اسلحه په برخه کې او په نورو لوجستیکی برخو کې د دوی سره مرسته وکړي، خو زه فکر نه کوم چې مخامخ د جنگ ته راودانګي.
اوس حتما د سیمه کې د امریکا د متحدینو یا په کزوایم په عربي هیوادونو کې د امریکا د متحدینو د خپې د ښکیلتیا یا د دوی د راکشېدو مسله پکې څومره احتمال شته دی؟ که در حال کې چې کویت، قطر او راپورونه داسې هم شته ځینو نورو هیوادونو په دې برخه کې البته د نرمۍ کار اخیستی او ویلي دي چې مسله باید د خبرو له لارې نه حل شي او کېدای شي دوی ځای هم ورنه کړي، فکر کوي چې د دې هیوادونو د رامنځته کېدو په وخت کې لکه څنګه چې ایران بیا بیرته ګواښ کړی چې دوی به دا اهداف هم په نښه کړي، داسې یو څه احتمال هم شته چې دا هیوادونه هم یعنې د فارس خلیج هیوادونه او دغسې نور هیوادونه خلیج هیوادونه هم پکې رامنځته شي؟
دا د اسرائیلو د حماس تر جنگ راوروسته، یعنې تر هغې نه مخکې هم ځینې هیوادونه داسې وو چې د اسرائیلو د رسمیت پیژندلو چارې روانې شوې او متحده ایالات په دې کې منځګړیتوب کاوه، لیکن د 1 اکتوبر نو وروسته چې حماس برید وکړ او تر هغه وروسته چې بیا اسرائیلو په غزه باندې برید وکړ او یو لوی بشری ناورین په غزه کې رامنځته شو، ماشومان لته چې دی هغه وژل شو او خارونه چې دی لمنځه لاړل، نو تر ډېره حده پورې د اسلامي هیوادونو اعلامیې په دې اړه باندې موجودې وې، لیکن د اسلامي هیوادونو مجبوریت دا دی چې دوی ډېر راکړه ورکړه د غربي هیوادونو په ځانګړې توګه د ناټو د غړو هیوادونو سره شته ده، نو دوی ډېر فشار نشي راوړلی او دوی ډېر هغه د نظامي لحاظ هم په هغه حد کې نه دي چې دوی مثلا دغه میدان ته راشي، ځکه دوی په کور دننه هم ځینې سیاسي ستونزې مشکلات لري. نو سعودي عربستان خو بیا خپل یو رقیب لري په منطقه کې چې هغه ایران دی، نو تر ډېره حده پورې دا معادلی چې دي غیر متجانس دي، نو په دې اساس باندې زه فکر نه کوم چې اسلامي هیوادونه دي په مستقیم توګه لکه څرنګه چې روسیا او چین به د ایران حمایت او ملاتړ وکړي، زه فکر نه کوم هغه ملاتړ به وکړي، لیکن د دې تر شا به د شیعه اسلامي خواخوږي چې د دغه هیوادونو د ولسونو د خوا پر حکومتونو به فشار وي، دوی به تر یو حده پورې د اعلامیو تر حده پورې بیا په غیر مستقیمه توګه کېدای شي په دغه جنگ کې مرسته وکړي، لیکن دا چې مستقیما دغه جنگ ته راودانګي زه د دې احتمال ډیر کم وینم.
د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه شفیق همدردو.
ل خبرونو ور اخوا
پر اسرائیل د ایران لبري دروسته په ایران کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنې لا زیاتې شوې. یو شمېر چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله ایران تللي وایي بېرته افغانستان ته نشي ستنېدلی او له نړیوالې ټولنې هم د خپلو ستونزو د هواري غوښتنه کوي. د دوی په وینا کې هم د ایران په اکثرو ښارونو کې وضعیت نسبتا عادي ښکاري خو د تهران په ګډون په ځینو ښارونو کې د پوځ حضور زیات شوی او د پلټنې زیاتې پوستې جوړې شوې. نور جزئیات په دې رپورت کې.
پر اسرائیل د ایران د تیر شپې له بریدونو او د هغې د پایلو په اړه اندېښنو وروسته په ایران کې د افغان کډوالو اندېښنې نورې هم ډېرې شوې دي. دا مهال دغه هیواد د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی. سیده چې د افغانستان د جمهوري نظام یو مدني فعال وه په ایران کې د وضعیت له خرابېدو اندېښمنه ده او وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته نشي ستنېدای. نوموړې له ازادي راډیو سره په مرکه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
تیار نگران برگشتون به افغانستان هستیم چون اصلا
مکافنن ایران باندې د اسرائیل او د احتمالي بریدون په اړه ډیر اندېښمنیو. نور نشو کولای افغانستان ته ستنه شو ځکه چې زما پلار افغانستان کې پوځي و او ځان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې یو مدني فعال و. دا زموږ غوښتنه ده نړیواله ټولنه دې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه فکر وکړي.
په ایران کې یو شمېر نور افغان کډوال هم د ورته وضعیت په اړه اندېښمن دي. تهران ښار بیړنۍ حالت غوره کړی او د خلکو د پلټنې موارد هم ډېر شوي دي. په ایران کې د میشت افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې له کوره تر وتلو وروسته نن څو ځایه د پولیسو لخوا درول شوی او پوښتنې ترې شوي.
امروز صبح ما قسمی که از خانه بیرون شدیم میخواستیم بریم به سمت کار.
نن سهار چې له کوره ووتم غوښتل مې چې کار ته ولاړ شم. دوکانونو او هر ځای کې پولیس ولاړ وه، پلټنې کولې او ډېرې پوښتنې کولې. هغه کسان چې اسناد نه لري له کوره نشي وتلی. موږ هم لس ځایه پیژند کارت او پاسپورټونه ورښودلي. دا واقعا زموږ ټولو افغانانو لپاره د اندېښنې ځای دی.
نوموړی وایي له دې ټولو اندېښنو سره سره دی او د رسنیو نور فعالان چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلي بېرته افغانستان ته نشي تللی. په تهران کې یو بل افغان کډوال عنایت الله په ایران کې د روان وضعیت او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه وویل.
مردم بیرون شدن به کارها بازارها باز شده.
خلک کار ته وتلي او بازارونه خلاص دي. یو شمېر کسان چې اسناد نه لري کار ته نشي تللی. ډېری هغه کسان چې اسناد نه لري زموږ افغان کډوال دي او دې حالت نه زیانمن دي.
خو د ایران په کرمان ښار کې افغان کډوال شمس رحمان وایي چې دلته د افغانانو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي او د ده په ګډون یو شمېر افغانانو پریکړه کړې چې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
خلک چې خپل وطن ته ستانه شو له یوې خوا دلته د جګړې اندېښنه ده او له بلې خوا ایران کې د کارګرو وضعیت ښه نه دی. ډېرې اندېښنې شته. له همدې امله زموږ ډېر افغان هیوادوال غواړي له ایران څخه ووځي.
تر دې برید وړاندې په ایران کې یو شمېر افغان کډوالو د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترنګلتیا له زیاتېدو اندېښمن وو او ازادي راډیو ته یې ویلي وو چې خپلې دندې یې له لاسه ورکړي او د خپل برخلیک او امنیت په اړه اندېښمن دي. دا اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترنګلتیا له زیاتېدو وروسته د جرمني په ګډون یو شمېر هیوادونو له خپلو اتباعو غوښتي چې له ایرانه ووځي. ایران د میلیونونو افغان کډوالو کوربه هیوادونو څخه دی چې ډیری یې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بیکارۍ او امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته کډوال شوي دي. په ایران کې د افغان کډوالو کره شمېره معلومه نه ده خو شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 15 میلیونه بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
پې
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت دولت وزارت وایي په تیرو څلورو ورځو کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې د سیلابونو او بارانونو له امله 3 تنه مړه شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د وزارت دغه شان ویلي چې د دغو سیلابونو او بارانونو په پایله کې یو شمېر واټونه د استوګنې کورونه او کرنیز ځمکې هم ویجاړې شوي دي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي او کروندګر وایي چې دغو بارانونو او سیلابونو د ځاني او مالي زیان تر څنګ د دوی کرنیز فصلونه هم زیانمن کړي دي. نور تفصیل دی عبید سپوږمۍ په راپور کې.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې لختر وروسته د افغانستان په شلو ولایتونو کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ ګڼ مالي زیانونه هم اړولي دي. دغه وزارت ویاند ملا جانان سایق د یک شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې بادغیس، اورزګان، فراه، کندهار، تخار، زابل، پروان، ننګرهار، هلمند، کابل، خوست، دایکندي، کونړ، کاپیسا، پنجشیر، پکتیا، پکتیکا، لوګر، لغمان او هرات هغه ولایتونه دي چې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله زیانمن شوي. هغه وویل
له بده مرغه د سیلابونو رامنځته کېدو له امله 3 کسان شهیدان او 8 کس زخمیان شوي دي. همدارنګ تقریبا 600 کورونه په کلي او قسمي توګه ویجاړ شوي دي او له 1,955 جریبه څخه زیاته کرنیزه ځمکه له منځه تللې. همدارنګ د سیلابونو له امله په ټول هیواد کې تقریبا 85 کیلومتره سړکونه په او فرعي لارې هم ویجاړ شوي دي.
نو موري زیاته کړه چې شاوخوا 240 هم لمنځت للی او تر زرو زیاته کورنۍ زیانمن شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر کروندګر چې د ورسته یو سیلابونو لامل زیانمن شوی ازادي رادیو ته وویل چې د ژمي په پایل کې د وچکالۍ لامل اندېښمن وو، خو اوس د پسرلي په پایل کې سختو بارانونو او سیلابونو د دوی حاصلات زیانمن کړي دي. د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ اوسیدونکي ګلاب الدین ازادي رادیو ته وویل
او دغه وخت مناسب نه دی د بزګرانو د پاره، ځکه چې فصلونه رسیدلی دي او په دې وخت کې اکثره بس غنم باران د وجه بیا پریوزي او دانه هم توره راځي، نو د بزګران متضرر راکیږي. د دې سره او بل د کورنیو د پاره هغه سهولتونه چې باران د پاره نشته دی، نو د شدید بارانونه کورنیو ته هم ډېر نقصان رسوي، سره کورونه زیانمن کوي، سیلابونه راوځي.
د هلمند ولایت د بوست کلی یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي رادیو ته په خپل سیمه کې د اورښتونو، بارانونو او سیلابونو د اوختو زیانونو په اړه وویل.
سیلابونه راغلي دي، زموږ مزوکو زموږ کورونه یې وړي دي، حیوانات یې وژلي دي. زموږ سیمه چې ده د دوو رودو په مابینس کې ده.
په همدې حال کې د نورستان ولایت اوسیدونکو عبدالظاهر کریمی وایي چې نن یکشنبه د دې ولایت 4 ولسوالۍ د سختو اورښتونو شاهد وي او د وایګل ولسوالۍ په ژوندر چیم کلی کې د غر خوایدنې له امله ځایي خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي، خو نوموړي د مرګ ژوبلې په اړه کره شمېره ورنه کړه.
همدغه علاقه نورستان ولایت وایګل ولسوالۍ ژوندسګل دره کې چې غر خوایدنې له امله ځنی کورونه او ویجاړ شوې دي، مالی او ځاني زیانونه هم خلکو ته اړولې دي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن یک شنبه به د افغانستان ټولو ولایتونو کې باران او د سیلابونو د راوتلو احتمال او تالنده وي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په بیلابیلو سیمو کې د اورښتونو اندازه به له 15 ملي مترو څخه تر 20 ملي مترو پورې وي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت خلکو ته خبرداری ورکړی چې د سیندونو غاړو او سیلاب وتلو سیمو ته له تګ ډډه وکړي او له کوچیانو او خلکو یې غوښتي چې خوندي سیمو ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې افغانستان د اقلیم د بدلون په برخه کې د لاسو تر ټولو زیات زیانمنونکي هیوادونو له ډلې دی، خو پایلو سره یې د مبارزې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان او نیس پروګرام مه هېروئ. خو په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. پیخو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي په تېرو څو ورځو کې د سخت بارانونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت وایان ملا جانان سایق نن یکشنبې په یوه خبري غونډه کې وویل د افغانستان په 10 ولایتونو کې څه باندې 600 کورونه ویجاړه او ډېره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. د طالبانو حکومت پر اسرائیل ایران د تېرې شپې بریدونه مشروع بلل. طالبان د باندنیو چارو وزارت نن یکشنبې په یوه خبر پاڼه کې په دمشق د ایران پر کورسلګرۍ ایران اسرائیل ته منسوب برید د نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بللی او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي پر اسرائیل هوایی بریدونو 2 ساعته مخکې په سیمه کې د تهران متحدینو ته خبر ورکړی. د ایران د اسنا خبری آژانس راپور له مخې ښاغلی عبداللهیان نه دی ویلي چې آیا د ایران متحدینو ته دغو بریدونو د دقیق وخت په اړه هم خبر ورکړل شوی او کنه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان نن په ټلیفوني خبرو کې خپل ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان ته وویل چې ترکیه نه غواړي په سیمه کې کړکیچ لا پراخ شي. د ترکیه د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله عبداللهیان هغه ته وویل چې د اسرائیل په وړاندې د ایران غچ اخیستونکي عملیات پای ته رسیدلي خو که بیا پرې برید وشي نو نوي عملیات به بیا ترسره کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر هیوادونو دا حمله غندلې او ژر تر ژره د کړکیچ د اواري غوښتنه کړې ده.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه مرسلین سلام او د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه تر کلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت د منع کولو او په دې برخه کې د دوی د مشر د حکم لور کړی 2 کاله تیر شول. نو د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړي کړي. په نننې خبرونه کې لخپل میلمنو ایوب رفیقی صاحب او خلیل احمد نادم صاحب سره پر دې غږیږو چې طالبان په دې 2 کلونو کې د کوکنارو د کښ په مخنیوي کې څونه بریالي وو او په وړاندې خنډونه کوم دي. بس له رفیقی صاحب سره پیلو. رفیقی صاحب، تاسو خو وضعیت له نږدې هم کتلی. طالبان په دې 2 کلونو کې د کوکنار د کښ په مخنیوي کې تر کومه بریالي وو او د دوی ستونزې په دې برخه کې څه دي؟
نادم صاحب ته اوسه اوریدونکو، د تریاکو کښت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د راتګ سره 95% د خارجیانو د امارو دروي څخه د طالبانو د امارو دروي موږ خبرې کوو چې 95% کم شوی دی. 95% به لوی رقم دی. زه په هیڅ وجه طرفدار دی نه وم من هسته بزګر یا من هسته زمیندار چې په افغانستان کې بعد دوه د غټ تحول څخه د 40 کلن تحول دوی وکولای شي 50 دوی وګوري چې 95% دی کم کې. د 95% یو غټ رقم دی. دوی په افغانستان کې د تریاک په کښت په منځګړو کې زمونه نور جوانب چې څور پر اقتصاد باندې څور پر د خلکو د ژوند سره تړاو لري او بل باس.
بلې، د 95% امار هم نړیوالې ټولنې ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 2023 کال کې 95% کم شوی دی. رفیق صاحب، په دې برخه کې نړیوالې ټولنې څونه دې ته توجه کړې ده؟ چون دغه نشئی موادو کښت او قاچاقو تولید او استعمال خو یو نړیواله مسله ده. په دې برخه کې خو افغانستان په یوازې ځان هم نشي کولای چې له دې سره مبارزه وکړي. نړۍ په دې برخه کې څونه واقعا دې ته د بشري مسلې په سترګه کتلی؟
زه په دې جوړ سره وایم سم چې نړیوالو په دې اعتبار باندې قطعاً نه بشري عمل کړی دی، نه سیاسي عمل کړی دی او نه عاطفي برخورد کړی دی. مسلې سره د افغانستان اقتصاد هدي اقل 50% د دوی د امارو دوی څخه په زراعت باندې ولاړ دی او زراعت چې یو نسل دوه نسل د کوکنارو سره تړاو ولري او ته 95% په یو کال کې کم کې دا بیخي لوی رقم دی او د دوی د اقتصاد لپاره یو ډېر لوی ضربه. دوه ناسته چې بزګر پر ځمکه باندې کار وکړي دا هغه شیوه د ژوند تریاکو سره وي، هغه بیا بل کښ نه دي، زده په بل ځای کې مؤثره نه وي. نو ته چې 50% د یو چا لاس قطع کړي د تخصصي لحاظ د تجربې په لحاظ باندې دا یو جفا ده د بزګر سره په اساس وخت کې. په دغه وخت کې چې په شل کال دېرش کال کې د تریاک د افغانستان و خپل اوج ته ورسېد، دا باید تدریجي راکم شي. د نس کېدلی چې په یو کال دوه کاله کې 50% او 100% دا رقم شي، دا د خلکو اقتصادي رشتې د سره تړل شوي دا د ګرفت سدو ټوله په دې باندې سوي. حتی په ډېرو مراتقو کې دا د ښځو ولور په کتاریا کور کوي. نو په دې خاطر باندې دا شی ډېر ډېر اساس شی دی، دا باید دې سره باید ډېر عاطفي برخورد وشي، د سیاسي برخورد وشي. نو هغه پیسې چې جهان د افغانستان په ارتباط باندې اعلانوي ورکوي نیورکي وعده کوي، خو دا غیر ځای دي چې باید دوی مصارف وکړي، دا په دې سره دوی ورې سیاسي برخورد کوي. دا 50% چې اوس پاتې شوي دي چې کرل شوي دي د دوی د امار تر لاسه کړه، 50% په ډېره کوچنۍ فیصدي ده د کومه کو په لحاظ باندې. دا پیسې ډېرې پیسې دي چې راځي د مختلفو لارو څخه، د کوي غونډه پیسې راځي افغانستان درې مصرفي خو موږ وینو په سترګو وینو چې هغه مصرفي. دا ډېرې پیسې دي دا پر سم ځای باندې د بزګرو یا هغه مجبور کسانو چې واقعا مجبور دي هغه ته ورکړه چې دا مسله حل کیږي، یو ژبه ورسره پیدا کولی شي. خو متاسفانه دا کار نه دی سوی، نه نړیوال ودې ته د بشري اړخ ګوري او نه طالبانو هغه ژبه د خارجانو سره پیدا کړی چې وکولای شي دوی ته قناعت ورکړي چې راځي دې ارسه کې سره کومک شو یو لاسو هغه کسان چې واقعا ضرورت ورته لري او ژوند ته لري د دغه مسایلو سره هغه سره کومک شي.
نادم صاحب، طالبانو د مشر په حکم کې دا راغلی چې د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې د ترڅنګ باید بزګرو ته هم زمينه د نور کښتونو او بدیل کښتونو هم جوړ شي. طالبانو په دې برخه کې څونه دی او مسؤل په توګه عمل کړی دی؟ یو خو د کوکنارو د کښې مخنیوي دی، بل دا دی چې رفیقي صاحب لکه څنګه چې اشاره وکړه چې دا بشري اړخ او اقتصادي اړخ لري افغانستان ته.
سلامونه تاسو ته رفیقي صاحب، تاسو د رادیو اوریدونکو ته. دغه مواد مخدره چې دی دا یو جانی پدیده ده چې دا صرف د افغانستان سرپرست حکومت دنده نه ده چې دا مخنیوي وکړي. یو دا چې په شلو کالو کې چې دا خارجیان راغلل افغانستان ته، دوی خپله دغه ترویج کړل، یعنی دومره چې په دې وخت په دې شل کالو کې په افغانستان کې تریاک وکړل شو، په ټول تاریخ د افغانستان کې دا شی نه و او نه هم دومره وکړل شو. په دې چې د دوی سترګو لاندې ته مثلا په هلمند کې دا تریاک کړېدل او دوی لیدل چې تریاک کې په ټولو ځایو کې د افغانستان ننګرهار کې هر ځای چې دوی خپله ترویجوله. نو اوس چې طالبان راغلي، د رفیقي صاحب په خبره چې یو پلا په استرا 50% کمول، دا خو هم د دیقان دپاره ښه نه دی، په دې چې خپله طالبان دوی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار ور جوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي. ټولو ګوره چې څه بدبختي په افغانستان کې څونه جنګونه وي، خصوصا په اطراف کې چې هر دیقان ته همې کونډې ورته پاتې دي، هم یتیمان ورته پاتې دي، هم ځکه دونې نه ده چې په تله د دوی دغه وکړي تکافو د ژوند وکیا، مګر دا چې دوی علمی شکل باندې دوی کرنه وکیا او حاصلات ډیر وخت او داسې حاصلات وخت چې لکه زعفران چې ما تاسو ته زعفران یا پخته دا رښتیا هم چې ښه تغییر ورکوي د دیقان ژوند ته. پخوا موږ لیده چې مثلا په افغانستان کې په هرات کې د جیرو پریس د پختې فابریکا وو، په هلمند کې وو، په کندوز کې وو. دا فابریکې ډېر ګټورې په دې وي چې همې پخته مالوجوله د نساجو فابریکې دپاره، هم د صادرات دپاره، هم د دغه څخه کنجاره جوړېده د حیوانات دپاره، هم صابون جوړېده، هم غوړي ور، یعنی د هرې خوا هم د دیقان په ګټو، هم د ولس په ګټو، هم اسعار خارج ته نهتی. یا مثلا په بغلان کې موږ د قند بغلان و چې هم دیقان به چغندر کرل او د فابریکې ته ورکول، هم به شکر د افغانستان دپاره تولیدېده، هم به اثار خارج ته نتله، هم به دیقان ښه ژوند درلود. نو دا کارونه چې دوی په پلان کې ونیسي، مثلا مخ د دې چې اوس 50% یو وار ته تقلیل راوړي، صحیح دی چې جامع جهاني دپاره ښه دی، په شرط د دې چې جامع جهاني اخلاقا د ځان خپل ځان د وظیفه وبولي چې افغانستان ته د دیقان ته بدیل لارې دوی ته پیدا کړي او مرسته وکړي افغان دیقانانو ته، د دوی اخلاقي وظیفه ده. دغه په شومه پدیده چې مخنیوي وسي
نادم صاحب دا نړیوال ټول نه مسلې ته تاسو اشاره وکړه. په افغانستان ته خو بشری مرستې کیږي، مرستې د بشری مرستو په نوم باندې هر هفته تقریبا څه باندې $40 میلیون زی افغانستان ته. د کوکنارو د بدیلو کښتونو او د کوکنارو په برخه کې، د منې په برخه کې له بزګرو سره د مرستې لپاره نړیوال ټول نه ستاسو په نظر ولې مرستې ته نه عمل کیږي تر اوسه پورې؟ آیا دوی تر اوسه هم شک لري چې دغه د کوکنارو د مخنیوي حکم به دایمي نه وي او دا به بیرته راګرځي؟
دوی په دې پوهیږي چې طالبان چې تصمیم ونیسي هغه چې فیصله اعلان وکړي هغه امریکایي په 15 شپاړسم دی. د عقرب د تیر کال کانفرنس په دغه کې په کانتیننتال کې ځلته ومه، هلته معاون د سرمنشي ملل متحد څوک ورته راغلی او بیا قصې وکړې چې وایي زه په هغه وخت کې چې زه معاون د سرمنشي وم افغانستان ته راغلم، بیا ولاړم کندهار ته د ملا عباس اخوند سره ولید او هلته د چې واده راکړه چې زه دا صفر ته رسو مونږ آسان وای مونږ په دې تمه نه وو چې دا کار وسی. ایران پاتو چې رښتیا مونږ به څه غوښته چې څون به مرسته وکړو څونې پیسې ورکړو چې دا کار وسی، اما دوی ډېر په آسان طریقه دا کار وکړي چې دوی مانی وکړه. اوس هم دوی ګوري دا 95% تریاک تقلیل کښتې دا خو دنیا ایران کړی دی چې دا سره کم دی نه، اما متاسفان د دې عمل په مقابل کې چې دا طالبان دا کار کړی دی دیخان باندې دا مسله بند کړی دی، متاسفانه چې جامع جانی باید ولسته پانلونه وي کې د افغان ولسته تاسو وګورئ حکومتونه خو زی و راضی یا څه چې پات دی هغه مزکه ده ولسته، دوی باید د افغان ولسته تعامل وکړي، افغان ولسته دې مرسته وکړي د پایندې کې چې دوی وغواړي د افغانانو سره خاړي کې ولري.
رفیق صاحب، د اوبو د منابعو په برخه کې د بزګرو یو مسله یو ستونزه خدا ده چې دوی وایي د اوبو کافی منابعو ته دوی لاسرسی نه لري تر څو بدیلو کښتونو ته مخ واړوي. ستاسو په نظر په افغانستان کې دا د اوبو مسله څنګه ده؟ آیا د بدیلو کښتونو لپاره کافی اوبه شته، کافی اوبه موجودې دي؟
د اوبو مسله حیاتي مسله ده د یو بزګر لپاره. اولین شی چې په کار دی دا هر کښت لپاره مځکه د اوبو دي، که مځکه وسیږم کښت کېږي چې اوبه وسیږي کښت کېږي، بل بدیل شی موږ نه ورته لرو. خو اوسنۍ اوبه چې په افغانستان کې اوسنۍ اقلیم چې را شروع دی خوشحالۍ د ټول شام باندې نظر نیولي، عیني شرایط باندې نظر نیولي، دا تریاک چې کرل کېږي دا اوبه غواړي، او تریاک تصادفاً هغه کښت چې تر نورو کښتو یې اوبه ډېرې غواړي. په دې خاطر ډېر کوډي کیمیاوي استعمالېږي، په دې کې هر څومره ډېر کوډي کیمیاوي استعمالشي هغه اوبه ډېر استعمالېږي. خو خبره په دې کې ده چې دغه شی چې موږ اوس لرو دا څنګه وکولی شو مدیریت یې کړو. یو لوی مشکل چې موږ ته راپېښتي هغه دا دی د تیر شلو کالو یا 30 کالو د جنګو د دې زموږ عنعنوي سیستم نظام د ابیارۍ نه خراب کړی، زموږ عنعنوي کښتونه یې نه خراب کړل، زموږ ذهنیتونه یې نه خراب کړل، زموږ متخصصین د زراعت چې هغه عنعنوي کښته کوي هغه یې د منځه یوړل. یو نسل نه دوه نسل اوس یوازې د تریاکو په کښت کې متخصصین دي، بل هیڅ زراعت نه دی زده. او دا افغانستان زراعت داسې نه دی چې ټول سره ورته دي، د تریاکو کښت یو قسم کسان پکار دي، د انګورو دپاره بل قسم کسان پکار دي، د انارو دپاره بل قسم دا کښتو د زراعت فرق سره کوي. په دې خاطر باندې زما استدلال بدایي که د افغانستان د زارعینو سره کومک کېږي، د افغانستان د زراعت لپاره یوازنی شی چې ډېر مهم دی هغه اوبه مهم دي. په هر شکل چې مدیریت یې دا که بندونه جوړېږي، دا که هغه کېږي، دا که بندونه جوړېږي، خو جفاوې ډېرې سوي دي. موږ مثلا یو مثال د بند سلما لرو. بند سلما جوړ شو، په ډېر اوازو جوړ شو، په ډېرو مشکلاتو جوړ شو، ولې چې اوبه راله کېدلې، د دې موږ ټوله شاهدان یو، دا ټول افغانستان به خبر دي. نارونه نه وجود، اوبه پر کومې خوا ولاړې شي، اغه طبيعي مسیر ور پرېښي. ودور ودور د تقسیم د ابیاری قط انده زراعت لپاره نو آماده کړل، چې هغه زیر بنا د کار دغه نو آماده کړل. نو اوس هم زه وایم چې د اوبو مسله تر هغه ځای چې موجوده ده، که په تیل راوځي، که په مصرف راوځي، دا باید مدیریت شي، دا باید سم مدیریت شي.
بلې رفیقي صاحب، دغه سنتي او بخي دغه سنتي کښت افغانستان ته تاسو اشاره وکړه، د افغانستان د سنتي کښت په برخه کې تر ډیره کوم کښتونه شامل وو او د افغانستان ته کفاف کوز کوز خو مونږ نوې محصولات افغانستان ته غلي زراعتي لکه تاسو ورته ګوري دا بنډي دی او دا کدوګک دی او دا نور مسایل دي، دغه ډیر نوې شیان دي. په خوانی کښت د افغانستان څونه ارزښت لوګ یو مقایسه کو د اوسنی کښت سره؟
او یقینا په خوانی کښت د اوس کښت په بیس کې ډیر تنور راغلی، د ډیر نوې شیان موږ د کړی دی، په دې کې شک نشته. ولزمو جانوی کرش زمرد باغو چې هغه انګور دی هغه انار دی هغه میوجات په مختلف په انځر دی دا شرم ډیره وده کړې ده په افغانستان کې او په تاسو زمرد انلوی کرش کې د باغو را ودی په تاسو زمرد غنم سوزبرګ چې مونږ ته چې ماشو مختلف شربوبات مش کړل په دې ځکه باندې او اړیو خپل موسم درلود یعنی خپل پر وخت باندې کړل کېد او د دې کسان بيخي ډیر امه په مرز پیدا لې امه د اوبو په اندازه پیدا لې یو نسل چې په مزک باندې کار وکي هغه د مزک په خاصیت باندې ټول پیری شته د مزک څه مشکلات او بل اخر د اوسنۍ زراعت او د پخوانۍ زراعت سره کدا موږ سره یو ځای کو او اسانه کو د زراعت سره بل شی هم ډیر مهم شی دی جناب ارسان صاحب هغه دا چې موږ یو طويل مدته پروژې لرو د چشته د زراعت لپاره او یو آنی پروژه چې ولرو چې په لاره د غیوم بیا شپه د غوښ شپه ډیر کسان د افغانستان د جغرافیې کې د بزګرو په ډله کې د ماشوم لري نه لري کته هغه ته واده د فابریکې ورکې هغه ډیر نه وخت نه هغه دونه طاقت نه لري باز ډیر آنی شي اندیش کولای شي چې هغه وکولای شي خپل جوړې پیدا کړي چې هغه د کډوګا کو د رومیان دی او هغه دی او بنجې دی چې په گرین هاوس په دې شان کې ورکی خو بل اخر موږ هغه اصلي تعداد اساسي د اقتصاد د زراعت اقتصاد هغه پر زبر نه نیوي کښتو باندې چې بيوي دی او غنم دی او دا او دا او دا
بله
نو په دې خاطر باندې دا نوی کښت د زیربنا د اوبو سره سره تړلی دی د اوبو مدیریت چې په افغانستان کې ونیسي حکومت هغه ته توجه ونه کړي او د خلکو سره ژبه پیدا نه کړي دنیاوال ودې ته قانې نه کړي چې راشي په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي دا بل لار نه او دا تولید مدته خپل یعنی هغه علمي شی دی چې فابریکې دی او هغه دی اوس انان خلک د ډوډۍ سره اړ یعنی څوک
نشه د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فاميلي شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راستن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه اخر به ورته ځوان وبیا ځنا سمي خو سره کې سم شروک او څه کنه بدبخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص وره
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغه غم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو رويدي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورته درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وول او مرسو
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونې ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ندیب صاحب د اوبو په برخه کې لکه په تمرکز وکړه مسله مهمه ده د اوبو په مسله کې په تیرو لسو کلونو کې څه کار شوی بندونو او د وړوکو بندونو په برخه کې نو د اوبو د مهار په برخه کې خصوصا ستاسو په نظر د څونه دیته کار شوی دی چې د اوبو د بزګر تر پټي ور ورسیږي آیا د دې برخه کې کافی منابع کافی امکانات شته او هغه مسیرونه واقعا ورته خل شوی دي تر څو د اوبو بل اخر مصرف شي په افغانستان کې
اول دا چې خو افغانستان چې جغرافي ته وګوري یعنی تقریبا 50% از موږ زکه غرنۍ دي نو غرنۍ په دې معنی نه ده چې موږ توان لري په دې چې موږ ډېر معدن لرو د لیتیم او د نور ټولو فلزاتو چې په دغه مندلیف جدول کې ستاسو موږ په افغانستان کې خوشبختانه کې دي او 50% اوار هم زکه ده زموږ ده دغه سندونه چې په افغانستان کې دي دا رودونه د دې دغه 15% د پاره کاملا دغه دي کافي دي چې موږ په شات کې شو مدیریت وکړو متاسفانه چې تر اوسه لکه چې رپیټي ساي وویل دا سلما بن جوړ شو کانالونه چې سایت کانالونه چې اوبه ورسي قطعا هغه حال به شي جوړ نه کی او به در حقیقت موږ اوبه ذخیره کوو چې دا په ایران د پاره برته او به یو مثلا د کمال خان بن ته وګوري دا کار نه دی سوی یا مثلا متاسفانه داسې یو قوي حکومت په افغانستان کې نه درلود چې موږ وکولای شو خپل پر بندونو باندې دغه وکړو خپل پر سندونو باندې بندونو جوړ کړو پاکستان سره موږ مشکل لرو د ایران سره مشکل لرو شمالي وادونه سره خو د امو سندې په کلونو کلونو دوی استفاده ځینې وکړه هغه شوروي اتحاد چې موږ نشو کولای شوروي اتحاد په مقابل کې څه وکړو او ضعیف اقتصاد آتا د خپل د سند د اخوات تحقیقات په کوله مونږ ټول وبچ وسیل وراله بعد په ټول مزکی به لاندې کړ ډېر مځکې د منځ جوړلې. دا دا و چې افغانستان امکانات نه درلود. اوس دا قشتپه کانال واقعا چې دا یو بهترین کار دی د افغانستان د آیندې دپاره، د زراعت دپاره. واقعا پخوا موږ دا نهشي کولی، که څه هم دغه د داود خان د وخت پلان دی، اما دلته افغانستان داسې قوي او مرکزي حکومت نه و چې په اصطلاح بدمعاش حکومت چې ټول ته په اصطلاح جواب ورکړي چې دا د خپل کار کو لکه اوس چې روان دی. نه نو دغه دپاره دی د اوبو د کنټرول دپاره، د زراعت دپاره، دې دپاره تحقیقاتي مؤسسات او مرکزونو ته موږ ضرورت لرو چې په دې چې دا لږ مځکه څومره ډېر حاصلات اخیستای شو، کم نه و حاصل پر کم مځکه. موږ هغه یو زر نه سو اته اتیاوم کار چې عبدالله مومن فضا ته ولاړې، خو مسئول د تحقیقاتي زوم مسئول د فضایي تحقیقاتو، دلته موږ یو اکسپریمنت چې مونږ کوله د نقشې، د مځکې نقشې او د خاورې نقشې مو جوړولې چې دا قندوز مثلا ونیولې، او زراعت په برخه کې مثلا مونږ بغلان نیولې و چې سره کم خاوره د کم زراعت دپاره کار کولی شي، یعنی فوتوسنتیز مو مهیا کړه. دغه دپاره ضرورت لرو چې موږ دغه تحقیقاتي مؤسسات ولرو او استفاده وکړو. موږ رهنمایي وکړو دیخان ته چې کم مځکې سره کم باید وکړل شي څومره حاصلات واخلي. مثلا پخوا مونږ زعفران چا نه فکر نه کوی چې په افغانستان کې، او فکر مو کوی چې ټول به په ایران کې جوړ شي. ګوره د افغانستان زعفران په دنیا کې اول ځای نیولی دی په کیفیت کې. دا شان په کار چې دیخان تقویه سی باید، که تقویه نه شي خو بیچاره کری په آخر کې صفر
دخیشنه وتنه پاتې ضرر کوي. بله رفیق صاحب، د کوکنارو د کښت اړولو مسلې ته بیا راځو. اوس هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د اړولو کمپاین روان دی. اوس یو نوی اقدام چې طالبان حکومت کړی، دوی د کیمیاوي موادونه یا دواونه استفاده کوي چې بزګر وایي چې دا زهري مواد دي. د دې نه په استفاده سره د کوکنارو اړول څونه موثر دي او زیانونه به څه وي ستاسو په نظر کښت او زراعت ته؟
د هر نو کښت کدا زهر وي، کدا تریاک وي، کدا شی وي، د کیمیاوي مواد په واسطه باندې د منځه وړل یو جفا ده، یو غیر عادي شی دی. او ته د خبرو له سره جفا ده هر څوک چې کیدا شه خبر نه. کیمیاوي مواد چې پر مځکه باندې اچول کیږي د مځکه کیفیت ته منځه وړي. زهریات پاشل کیږي چې د چاغه کښت ته منځه یوسي، نه یوازې چاغه کښت ته منځه وړي، د همسایه کښت ته منځه شي چې هغه تریاک نه وي، په د مځکې پر کیفیت تاثیر کوي، پر محیط باندې تاثیر کوي، په فضا او په تنفس باندې تاثیر کوي، پر د اوبو پر سیستم باندې تاثیر کوي، امراض زیږي، د حیواناتو لپاره مشکلات پیښي، د ښځو د اطفالو لپاره مشکلات پیښي. عوارض جانبي فوق العاده ډېر دي په دې خاطر چې زهریات پاشي دوی. نو په دې خاطر باندې کدا حکومت یې، کدا جامع بین المللي، کدا ولسي، دا ژغ باید بدرګه کړي چې دا یو ډېر غیر عاطفي کار دی. موږ دې طرفدار نه یو چې تریاک وکړل شي. ولې د تریاک کرل په دغه پیمانه چې 15% خلکو بیا کرلی دي او د مجبوریت پر اساس یې کرلی دي، دغه سره داسې غیر عاطفي برخورد وشي دا ښه خبره نه ده. اوس هم چې تریاک کرل کیږي، دا 15% مجبور کسان چې کری، د ډېر مجبوریت سره کری، او اکثره چې دا کرل کیږي کورو ته نږدې کرل کیږي، په بخښو کې کرل کیږي، چې د خلکو د سترګو سنیامي، او هغه عموما د نفوس سره کرل کیږي، چې هلته کورنۍ دا حیوانان دي، هلته نوټې دا. نو په دې خاطر باندې زه د دې سخت مخالفه یم چې حکومت یا بل هر څوک د دې تصمیم وشاته ولاړي چې هغه د دوی د کښتونو د زهریاتو په واسطه په کیمیاوي موادو باندې ولري.
نادب صاحب، د دې نه په استفادې سره د کوکنارو اړول څونه موثر دي او زیانونه به څه وي؟
خپل د کیمیاوي مواد خپل مضر شی دی. اوس تاسو په دا وادونه کې د پرمختللي وادونه ته وګورئ، مثلا دوی خلک ګرځي د اورګانیک شیانو پسې، مثلا اورګانیک بادرنګ وي، اورګانیک پامې دغه رومي وي، هر شی اورګانیک باندې پدې چې اورګانیک په تاسو اړین دي کیمیاوي مسایل دي، او پر صحت باندې پوهیږي چې کیمیا بته سي ګیا راځي چې په ځکه کې دوی زار و پاشي، دا زار نه تنه چې مثلا زراعت خرابوي، دا چې ځکه خرابوي، دا چې پر محیط باندې تاثیر کوي، پر خلکو پر ژوند تاثیر کوي، دا په سل جلدی امراض رامنځته کوي، حتی سرطاني امراض رامنځته کوي، حتی دا اوبه چې تر مځکی لاندې ځي، د مځکی لاند لاندې اوبه ککړی وي. یعنی دا ټول ډېر مضر شی دی چې د دې څخه باید مخنیوی شي، په هیڅ شکل باید چې استفاده ونه شي. دا کیمیاوي مواد او زهرجن مواد په اصطلاح د حاصلاتو یا د کوکنارو د منظورولو دپاره.
رفیق صاحب، د کرنې په برخه کې د افغانستان تقریبا ولایتونه چې د دوی سره په سرحد کې دي، له ګاونډي هیوادونو سره یو ډېر شمېر زراعتي هم دي، د زراعت په برخه کې د همکارۍ څونه امکانات شته؟ متاسفانه په تیرو کلونو کې موږ داسې یو څه شاهد نه وو چې د ګاونډي هیوادونو سره موږ زراعتي روابط ولرو، ځکه دوی زموږ نه ډېر واردات هم نه کوي په دې برخه کې، او د وارداتو هڅه څونه شوې د افغانستان چې صادرات وبخي، چې زراعتي محصولات د افغانستان نه صادر شي ترڅو دوی بازار پیدا شي. یو شکایت د بزګرو دام دی چې د کوکنارو کښت یو توجیه دا ده چې دوی وایي چې دوی ښه بازار نه لري.
دا خبر څو اړخ لري. اور پر یو خبر باید تمرکز وکړو، هغه دا دی چې د تریاکو نرخ د مخ په جمهوریت کې د مخ طالبان د حکومت یو کیلو په 500 افغانۍ اوسط خرڅېدل، او اوس دا یو کیلو تر سرور زر ډالر پورې خرڅېږي. دا تفاوت بیخي ډېر دی. تر هغه ځایه پورې چې ما تحقیق کړی دی په دې مسله کې، د افغانستان د تریاکو قیمت په جهاني د افغانستان د پولو آخوا ته په جهاني مارکیټ کې د 300 میلیارډ ډالرو ارزښت لري. وخت چې یو کښت په جهاني بازار کې دومره قیمت ولري، دا د افغانستان د جغرافیې او د منطقې د جغرافیې فرامرزي کیسې دي. دا په افغانستان کې نه ازمېدلی سي، نه په همسایګانو کې ازمېدلی سي. په دې کې ټول همسایه مملکتونه او فراف همسایه مملکتونه د منطقې په لحاظ، د دې استخبارات، د دې حکومتونه، د دې زورواکي، د دې چارواکي په دې تفیر کې شریکان دي. په دې کې هېڅ شک نشته. دا موږ په سترګو لیدلي دي او منطقې هم داغسې ده. د 500 میلیارډ ډالرو یا 300 میلیارډ ډالرو ازمول هم تاجکستان ته نسبولی ډېر اشای بیا نه کولی شي، نه دا منطقه کولی شي. دا ځي تر نورو ځایو پورې ځي. او دوی دا کاروبار هم دوی کوي. هم د افغانستان یا د منطقې د تروسه وتلې خبره ده. نو یو کښ چې دومره ارزښت ولري و منطقې ته و جهان ته، دا کښ نه غواړي، دوی نه غواړي چې د منځه ولاړ شي. فقط د ټلویزیون د مخ خبرې دي، سیاسي خبرې دي چې خلک غولوي. که دوی واقعیا غواړي چې د افغانستان د زراعت سره کومک وکړي او د تریاکو پدیده منایس دغس چې دوی یادوي او موږ یادو، کومک وکړي، دوی د افغانستان د زراعت زیربناو سره هغه قیمتي پروژې نه دي کار دي ورسره وکړي. ښه مثالونه موږ تایلنډ لرو، موږ د هند لرو، موږ د فلیپین لرو، موږ په ډېرو ځایو کې کوچني کوچني زراعتي پروژې او د ابیاري پروژې موږ نمونې لرو چې هغه عملي سي. خو اساسي قصه د افغانستان د زراعت هغه د اوبو مسله ده، که د بندو د لارې، دا که د بربو د لارې، په هر شکل دا ښکاري چې دا د حکومت کار دی، دا د جهان کار دی. د تریاکو مقابل کې نه دنیا نه همسایګانو بدې مسلې ته صادقانه برخورد وسره کوي، فقط سیاسي برخورد وسره کوي. هر څوک په لګټ جیب ته اچوي.
نادم صاحب او رفیقی صاحب، ډیره مننه چې په نننی باس کې مرا سره برخه واخیسته. درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې د باس تر پایه مو زموږ ملتیا وکړه. تربیه او یوې بلې خبرونې مو په لوی خدای سپارم. ښه وخت.
د زهرو کاروان. چلو نا حقیقت لدا چاچے راستے کڑے دا بے پرز دل دا دنیا دے چلو نا حقیقت لدا چاچے راستے کڑے دا بے پرز دل دا اگر دشت دنیا دا چھے تیرے گنا بدے خب کان مکوی دائرہ پک کرے دا
یاد باد پشانے دس تیرے گنا دادا نالم تگورا چن پوئے گنا چرتا فلک داس تاوی گنا لوشی وار کرونا وار لوئی گنا دنیا دے بات پشانے داس تیرے گنا نادان عالم تک گورا چین پوئے گنا